ਕਰਦੇ ਹੈ।
سلونی بجے سوید مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان اوری ورپسې سپورټي خبرونه له رحمت الله افغان څخه
دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدل دی دا افغان حکومت وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل شوې ده نو موړی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري تمه ده چې نن به دواړه په یو خبری کانفرنس کې څرګندونه وکړي ټاکل شوې ده چې سبا د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس د سعودي عربستان په جدې ښار کې جوړ شي په دې کانفرنس کې به د افغانستان په جګړه او سوله بحث کیږي دا روزګان ولایت سیمه چارواکی وای په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو څخه شل ملسپک یو درنی وسلې او دو رینجر موټر اخیستي د دې ولایت د امنیه کمانډان محمد معروف احمد زین نزادې رډیو ته ویل چې دا وسلې او موټر په دې ولایت کې د سالم احمد په نوم لا یو ځای زور واکې څخه اخیستل شوی په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او تراویا او زیات نور ټپیان دي پیښه پرون رامنځته شوې دا تایلند حکومت او ژغورون کې نن هم هڅه کوي چې په یو سمڅه کې د بند او پاتې ځلمکیو د استلو چارې پر مخ یوسي تر اوسه پورې له دغه سمڅې څخه چې سیلابونو ځپلی او دولس تنه زلمیان پکې بند پاتې دي پنځه تنه ژغورل شوي دي او د نورو د ژغورن لپاره هڅې روانې دي او د رویټرز خبري اژانس و خبري اعلان د روهنګیا اقلیت په اړه د ریپورت ورکولو په خاطر نن د میانمار وی محکمې لخوا د دې هیواد د محرمیت له قانون څخه په سرغړاوي تورن شول
داخل شوی چې د وشو فدراسیون د 14 کلنو او 12 کلنو تنکوی ځوانانو ترمنځ په کابل کې سیالي ترسره شي دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش نن ازادي رادیو ته وویل په دغه لوبو کې د کابل له بلابلو برخو د وشو کلبونه برخه اخلي د نوموړي په خبره له کابل وروسته دغه سیالي د هیواد په نورو ځنونو کې هم ترسره کیږي د افغانستان د وشو فدراسیون د محل د هیواد په بلابلو برخو کې 400 کلبونه لري چې لوبغاړي په نړیوالو او آسیایي سیالیو کې 400 مډالونه ګټلي دي د افغانستان د کیک بوکسینګ ملي ټیم په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره ایران ته روان شو د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي عارف پیمانن ازادي راډیو ته وویل په دغه لوبو کې شل بلابل هیوادونه برخه لري او د افغانستان په استازیتوب او لوبغاړي یو روزونکی او یو لوبډل مشر ګډون کوي دغه لوبې په تهران کې ترسره کیږي لوبې به د جولای له 11 نیټې پیل او درې ورځې به دوام وکړي افغان لوبغاړو په تیرو لوبو کې یو د سرو زرو یو د سپینو زرو او یو د برونزو مډال ګټلی دی او د آسیا زیمبابوې او پاکستان ترمنځ د کرکټ د شل اوریزو سیالیو پیل شوې لړۍ پاکستان وګټله دغه درې اړخیزې سیالۍ چې څو ورځې وړاندې د زیمبابوې په کوربتو پیل شوې وې د استرالیا او پاکستان لوبډلو یې پایلو به ته لاره ومنده د پای په لوبه کې ټاس استرالیا وګټه او خپله د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې په ټاکلو شلو اورونو کې پاکستاني لوبډلې ته 144 منډې هدف ورکړ پاکستان یې د هدف د سیالۍ په وروستي اور کې د څلورو لوبغاړو په سجدلو سره پوره کړ او دغه سیالۍ لړۍ یې په خپل نوم کړه د یادولو وړ ده چې پاکستان د دې سیالیو د لړۍ په ګټلو سره د کرکټ د شل اوریز نړیوالې درجه بندي په لیست کې لومړی ځای خپل کړی
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د موازي ادارو جوړول د کاري تداخل او تشکیلاتي پیچلتیا پرته نور اغیز نه لري دوی ازادي راډیو ته ویل چې حکومت غواړي چې د کار د شوالي او د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره نوې اداره جوړه کړي نو دې ته ورته نورې ادارې د لمنځه یوسي تفصیل خان محمد سین ناوري
د بازرس په نامه لیداری فساد سره د مبارزې د یوې نوې ادارې د جوړېدو په هدف د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لخپرېدو سره سم د مشرانو جرګې ځینې غړي او د حقوقي چارو پوهان وایي د موازي ادارو جوړول د ستونزو او د اداري فساد د زیاتېدو سبب کیږي د مشرانو جرګې د تقنین او عدلي او قضایي چارو د کمیسیون غړي مولوي غلام محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د موازي ادارو جوړول د کاري تداخل او تشکیلاتي تورم یا پړسوب لرا منځته کولو پرته کوم مؤثریت نه لري
تداخل کاری پیدا میکنه در لوی سرانوالی فعلا یک
د وویل کاری تداخل پیدا کوي په لوی سرانوالی کې اوس د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې یو معینیت جوړ شوی چې پخوا ریاست و همداشان څو کمیسیونونه موجود دي د دوی ترمنځ کاري تداخل پیدا کیږي بودیجه غواړي او تشکیلاتي تورم زیاتیږي
تورم تشکیلاتي بالا میره
د د په خبره د اداري فساد پر ضد د مبارزې ګڼ ادارې جوړې شوي خو لاسته راوړنې نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر د یوه فرمان له مخې د اداري فساد پر ضد د مبارزې او د شکایتونو په صورت کې د اجرایه ریاست په ګډون د دولت د لوړپوړو چارواکو د فعالیتونو د څارلو په هدف د بازرس په نامه یوه نوې اداره جوړیږي. د فرمان له مخې دغه اداره به یو مشر ولري، په چارو کې به خپلواک وي او یوازې ولسمشر ته به ځواب ورکوونکی وي. خو د مشرانو جرګې د تقنین او عدلي او قضایي چارو د کمیسیون غړی ښاغلی منصف وایي په لویه څارنوالۍ کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د معینیت او د تفتیش د مرکزي کمیسیون تر څنګ له اداري فساد سره د مبارزې ګڼ کمیسیونونه موجود دي او د دوی تر څنګ د بازرس په نامه د یوې نوې ادارې جوړول د ستونزو د حل پر ځای ستونزې ډېرولی شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د مسؤلینو نظر ولرو خو اړیکې مو ورسره ټینګ نه شول. بلخوا د سیاسي او حقوقي چارو پوه ودیر صافی وایي که حکومت د بازرس د ادارې په جوړولو سره د فساد پر ضد د مبارزې نور ادارې چې پخوا جوړې شوې منحل کړي بیا نو د دغه ادارې جوړول ګټور دي.
رئیس جمهور د پخوانۍ ادارې چې کار نه دی شوی هغه بند شي او ته خلکو ته وښیي چې دې ادارو هیڅ ونه کړل بیا صحیح خبره ده. اما درې څلور ادارې نورې د عین مقصد دپاره وجود ولري او دی فرمان ورکوي یو بل ادارې ته، معنا یې دا ده چې یو څو نورو مفسدینو ته بله اداره جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولسمشر د خپل کار په لومړیو کې اعلان کړه چې موازي ادارې به یا یو ځای کیږي او یا به له منځه ځي. په دې لړ کې له فساد سره د مبارزې عالي اداره په لویه څارنوالۍ کې مدغم شوه. ښاغلی صافی وایي اوس ګڼې ادارې شته چې ورته مسؤلیتونه لري او کله انتقاد سره مخ شي په اسانۍ سره د خپلو کارونو پړه په نورو ادارو اچوي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د کنړ اوسیدونکي وایي دوی د زورواکو خپل سره وصلولو د مځکو د غاصبانو او نورو قانون ماتونکو د نیول کېدو ملاتړ کوي. دوی غوښتنه لري چې دغه لړۍ د نورو ولایتونو ته هم وغځول سي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ اوسیدونکو وایي د هیواد په اکثرو ولایتونو کې زورواکي د ځمکو غاصبین خپل سره او غیر مسؤول وسلوال او د قانون ماتونکي شته چې د ولسونو غوښې وشپېلولې. اوس چې ولسمشر محمد اشرف غنی څه نیولې او څارنوالۍ ته سپارلې، کونړیان پرې خوښ دي او د ولسمشر ملاتړ کوي. دوه تنو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
میاخان بانډوال په یو لړ اقداماتو لاس پورې کړی دی او هغه دا چې یو شمېر زور سالاران او ټوپک سالاران دوی د ستونې نیولې دي. زویمه که دا کار یو څو موده مخکې شوی وی یا هغه بل رئیس جمهور کړی وی نو د دې خلکو د غاښونه به د خلکو د غوښونه وتلي وی. موږ د هغه ملاتړ یو. دا ډېر ښه په ځای اقدام یې کړی دی.
زما نوم زیور رحمان دی، د اسدآباد ښار اوسیدونکی یم. حکومت چې کوم اقدام شروع کړی دی د زورواکو د نیولو، دا ډېر ښه اقدام دی، موږ ملاتړ کوو.
دوی وایي د همدې زورواکو او قانون ماتونکو له لاسه زیات کسان د وسلوالو مخالفینو لیکو ته په تګ مجبور شوي او که چیرته په هیواد کې زورواکي او غیر مسؤول وسلوال بې وسلې او له زوره وغورځول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي نو ګرم وسلوال مخالفین به له مخالفت لاس واخلي او خپل عادي ژوند به پیل کړي.
نو می گوهر صافی دی، یو تند کونړ ولایت اوسیدونکی ما. چې نن نه سبنو ان شاء الله قانون پلی کیږي په ټولو زورواکو باندې او چې هر څو قانون ماتوي هغه ته جزا ورکول کیږي. هغه اشخاص چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي، زورواکي پای ته ورسیږي، نو دغسې اشخاص زما په معنی چې نور په افغانستان کې ځای نه لري.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د زورواکو او غیر مسؤول وسلوالو د نیولو ملاتړ کوي او له ولسمشر غواړي چې باید نیول شو کسانو باندې قانون پلی او دې ته ورته نور کسان هم ونیسي. چې له تیر یوې اونۍ څخه د ولسمشر په امر د هیواد له بیلابیلو سیمو یو شمېر زورواکي نیول شوي، کابل ته انتقال شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
په کندوز کې رواني وچکالي کروندګر او مالداران سخت زیانمن کړي. د کندوز والي وایي چې هڅه کوي دغه ستونزې حل کړي. اجمل آریان راپور لري.
د کندز د ولسوالیو د لرې پرتو سیمو ډیری خلک پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې د خپل د ژوند چارې پر مخ وړي، خو وچکالۍ دغه خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي دي. د دې ولایت بزګران له دولت څخه غواړي چې د زراعتي محصولاتو نرخ ډېر لوړ کړي تر څو د هغوی اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي. د کندز ښار اړوند د پولي الچین د سیمې یو تن بزګر غلام سخي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امسال نظر از سالهای پیش بسیار فهمیدی خشکسالی است. از خارجی ها گندمایی که پوسیده است دیگه
د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ډېره وچکالۍ ده او دولت باید زموږ د کرنیزو محصولاتو نرخ لوړ کړي او نور د له بهرنیو هیوادونو څخه زاړه او خوسا شوي غنم د نه واردوي او پر ځای د له وطني محصولاتو څخه ګټه واخلي او د کیمیاوي سرې نرخ دې هم راټیټ کړي او له دهقانانو سره دې په بېلابېلو برخو کې مرسته وکړي تر څو د دهقانانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. په کندز کې د کروندګرو لویه او عمده ستونزه په بازار کې د کرنیزو محصولاتو ټیټ نرخ بلل کېږي، حال دا چې په بازار کې د نورو توکو او اجناسو نرخ ډېر لوړ دی چې له کبله د دې ولایت ډېری خلک نشي کولی د خپل د ژوند اړتیاوې په اسانۍ سره پوره کړي. د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن مخور خان شیرین جعفری خبرداری ورکوي چې چیرې د بزګرانو ستونزو ته توجه ونه شي نو ښایي د دې ولایت ډېری بزګران بیرته د کوکنارو کرکیلې ته مخه کړي.
دولت نکردن تریاگ و کشت زهر و کشت کوکنار بود اینا رو مردم به صفر رساند. دولت
موږ ګام پر ګام د دولت پروګرامونه تعقیبوو او دولت ټینګار کوي چې بزګران باید د کوکنارو کارولو څخه ډډه وکړي، حال دا چې په کندز کې د کوکنارو کښت صفر ته رسېدلی او په همدې خاطر هر کال دغه ولایت ته څه باندې یو میلیون امریکایي ډالر ورکول کېږي، خو له دغو مرستو څخه تر اوسه پورې د کندز د للمو بزګران نه دي برخمن شوي. له دې سره سم د کندز یو شمېر اوسېدونکي هم کرنیزو چارو ته توجه ډېره مهمه او د ټولنې په ګټه یې بولي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکی رفیع الله احمدي
به نظر ما انکشاف زراعت در ولایت کندز یک ضرورت است که دولت باید به او توجه داشته.
زما په نظر په کندز کې د زراعت پرمختګ ډیر مهم او ضروری بلل کېږي او باید دولت ورته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه کندز یو زراعتي ولایت دی او د زراعت ښهوالی د خلکو او د هیواد د اقتصاد په لوړوالي کې ډیره مرسته کوي. بلخوا د کندز والي عبدالجبار نعیمي بیا وایي چې دوی د دې ولایت د بزګرانو ستونزې له اړوند دولتي ارګانونو سره شریکې کړي دي او ډېر ژر به د بزګرانو شته ستونزو ته رسیدګي وشي.
ځینې زراعتي وسایل باید موږ میکانیزه کړو. بله موضوع دا ده چې دلته موږ د خپل څه چې لرو د دې لپاره مارکیټ پیدا شي، څه چې دلته لرو د همدې لپاره داسې د سوداګرۍ یو مارکیټ پیدا کړو چې هغوی وکولی شي چې د همدې میوجاتو سبزیجاتو څخه دلته استفاده وکړي.
په داسې حال کې د کندز ولسوالۍ او د لرې پرتو سیمو خلکو ستونزې رابرسېره کېږي چې په تېرو څو کلونو کې په دې ولایت کې د بیا رغونې په برخه کې یو شمېر لویې او وړې پروژې پیل شوي دي چې پرې میلیونونه ډالره لګښت راغلی، خو لیدل کېږي چې لا هم ډېر کارونه موجود دي او خلک یې عملي کېدو ته انتظار باسي.
بله زراعتي مسله دا ده چې تېر کال د هلمند هندوانو په بېساري ډول حاصلات کړي و، خو سږ کال بزګر شکایت لري چې اکثرو پالیزونو مرضونه کړي او حکومت یې کروندې له پامه غورځولي دي. الیاس دی پر دې مسلې له سیمې راپور رالېږلی.
ویاله د اوبو خالی ده، کروندګر د پالیز د پاره اوبه د ژورو څاګانو نه د واټر پمپ ماشین په واسطه راباسي. شاوخه خټه کې ډیر خوړل سوي دي. د توت د یوې وړې درختې په دوشاخه کې د خټکي د ژړو دانو پریمانه کترونه یو پر بل وډلې پراته دي. ماشومان او تنکی ځوانان زموږ پورتاک خوشحاله سول. دوی د لشکرګاډ وند په کاري سیمه کې په څو پالیزونو کې همکار کوي او هم اجازه لري چې په خپله خوښه خټکي وخوري. دلته د خټکیو د نږدې ولس جربه پالیز بزګر اغا ولي وایي بیا به ونه کړي، ځکه خټکیو او هندوانو مرزونه کړي دي او سږ کال به په بېساري ډول تاوان وکړي.
داسې مرزونه دي د وسګوره دغه جوړنګان دي اکتوبر لوی خټکی پکښې کې د شل ووېدلې پریوز یو مرض یې نه دی چې موږ وې د دې یو مرض دی پالیز ته اوس دغه سګي ته وګورم ولا که موږ یا مامور یا یو نظامي عمل کې سړی موږ ولا که لیدلې چې دلته موږ راغلی دي چې تاسو څه شته اړتیا لرې د پالیز یا دوا یا د یو بوتریکا یا یو بل کومک یڅ کومک زموږ سره نه دی کړ یڅ کومک چې په دغه نشته دغه کې راځي نس کولای لږ ځکه خو بخینې کوي.
د شیرچای رنګ جامو خاوند اغه ولی چې په هندارو جوړ سوی غاړه یا یخنی هم پتن دی وای په خوا پولیسو خو د ماشونو د کمښت او جنونو رستونځو لامل هغه دنده پرې شوتله. دی وای فکر می کوي چې پالیس بغټه وکړ خو مرزونه هر څه تباه کړل. د ازادي رادیو ټول حکومت دې د دوی خټکیو ته بازار پیدا کړي.
غوښتنه زموږ د دولت صدقه ده چې موږ ته یو مارکیټ پیدا کړي، یو سم ځای ته پیدا کړي. دغه سړی خونې ورته وایي، دغه سړی خونې راته دغه کېدن زموږ شي ارزانې خرڅ نه سي، بلې ورځې ته زه ودروم راویه باسم بازار ته خرڅ کړم. دغه زموږ غوښتنه د دولت څخه چې موږ دغه یو کار برابر.
کلونه کېږي چې حکومت د کوکنارو د بدیل په نوم کروندګر هڅوي چې نورې حلالې دانې او تخمونه وکړي، خو کروندګر وایي د دوی د تمې سره سم نور کښتونه او دانې ګټه نه کوي. اغه ولی د پالیز پر جویو د خټکوی ترڅنګ ګڼي بینډۍ او یوا یوا بنګه هم شته. دا چې د سرطان په میاشت کې په هلمند کې لمر ډیر تیز دی، ځکه نو د بنګو بوی د ډیر لري نسړي تر رسیږي. اغه ولی وای د کروندې او پالیز زیبو زینات
په خدا کې برج زمره زو کنزل زر شپار نظر خالی پر ساده تیر مرول کوو بیا چې ماشین ګل بینګان مارکی مبلن واکه ګل چې واکه ګل چې بیا غیسا یو مستریز مر سره په 2000 راځي د چې موږ د ماشین خراب یو ګل بینګ مات کی په 2000 مر سره راځي.
په دې ورځ کې په پالیز کې پرنګ او وزن مناسب یو خټکی په 50 افغانۍ چې یو ډالر نه کیږي پلورل کیږي. خو تجاران او کاروباران بیا دغه خټکی په بازار کې د دریو تر څلورو ډالرو پورې په لوړ قیمت پلوري. کروندګر وایي په هرو 15 ورځو کې د واټر پمپ پر تیلو چې د هلمند له سند اوبه راباسي نږدې 10000 افغانۍ مصرفوي. دا چې په ورته وخت کې د خټکیو نه دومره پیسې په لاس نسي راوړلی نو د ګټې تمه نه لري. پر یوه لویه پشته باندې تر سلو ډیر ژړ خټکی چې هغه ولي او ملګرو یې سهار د پالیز څخه شکولې دي تر جوړنګانو لاندې د لرې ډیر ښه خوشبوي وه. د هلمند کرهنې رئیس انجینر احمد شاه خیری هم د کروندګرو ستونزې مني. وایي د پالیزونو د مرزونو په ضد د دواګانو لپاره له مرکز نه ورکول سوې بودیجه ډېره کمه وه، ځکه نو د نږدې سیمو د پالیزونو مرزونو ته هم ونه رسېدل.
کوم راپور او کوم معلومات چې موږ لرو سږ کال حاصلات هندوانو ښه دي، نسبتا بد نه دي. او د خټکو کې یو څه مرض شته دی چې هغه مرض د څو کالو را په دې خوا په سمت شمال کې هم و چې د خټکي د مچ په نامه یادیږي. او ډېر متخصصینو په دې باندې کار کړی دی چې تر څو د دې مخه ونیول شي، خو نه دي بریالي شوي چې د دې مخه ونیول شي تر اوسه. او د هغه نظر دا دی چې د 15 کالو دپاره د بزګران د ځمکې نه کاري تر څو دغه مرض د ورک شي.
خیری وویل د مرزونو او وچکالیو له امله سږ کال د خټکیو او نورو پالیزونو حاصلات کم سوي دي. د آزادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه پرول مرز کال کې 40000 هکتار هندوانې او 40000 هکتار هم خټکی کرل سوي دي چې د پالیزونو د شمیر او حاصلاتو له مخې د تیر کال په نسبت پوره کموالی شي. محمد الیاستایی، د آزادۍ رادیو، هلمند.
آزادۍ رادیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې یو کلی زر غاگونا
ده یو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدون کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو آوریدل چه ملازم قنداغا پر دی پو هدل چه کزی حق لری رئیسانی شی، رئی ورکری وکیلانی شی، وزیرانی شی او ڈاکترانی شی. اوس با آورو چه ده کلینیک ڈاکتر کمی ناروغی تصیحی مشوره ورکوی.
ګلپری ته ورختا کیګم، خو به احتیاطی دی کړی دا چې په داسې وخت کې دی لچنی او براوړی.
ډاکټر صاحب، استا خبره سمه ده، خو په کور کې وبنوي بیا منګایم درو نو.
ګوره، خبره دا ده چې ستا اولاد پیدا کیدو وخت دی. هغه متل دی وایي میګی ته پچام پی چومای شي. تا مخ کې وویل چې په خمه وخویده.
هو، په سترګو می تیار شو، په خمه وخویده. منګای مې لسره ولوید، خو زه ورته چینه په غاړه کېناستم. خو چا ونه لیدم.
خو تا ته خو موږ مخکې هم ویلي وو چې د امیدوارې په وخت کې به هم ښه خواړه خورې او هم به له ځان سره احتیاط کوي.
همداسې مې کول. ډاکټر صاحبې، د ماشومانو پلار مې د خدای خوشحاله لري میوې او د خوراک ښه شیان یې راته راوړل. همیشه به یې راته ویل چې درانه کارونه به نه کوې.
ښه ښه، نه بختوره یې چې خاوند دې دومره ښه پوهېږي. پوهیږي. په کلی کې خو ځینې سړي خپلې میرمنې، خویندې او لونې روغتونه ډاکټر ته هم نه پرېږدي.
ته ښه وایې، په اول کې زما خاوند هم همداسې و، زه یې کلینیک ته نه پرېښودم. خو بیا تاسو او نورو پوه خلکو ورته وویل چې ډاکټر ته د ناروغو میرمنو نه بیول ظلم دی. آن په جومات کې ملا صاحب هم د ښځو حقونه ورته ښودلي وو.
خدای دې وکړي چې ټول خلک د ښځو، ماشومان او د کورنۍ د هر غړي په حق وپوهیږي.
آمین. په خوله دې برکت شه چې داسې خوږې خبرې کوې. اوس ما ته هم داسې خوږه خبره وکړه چې خدای مکه اولاد ته خو به مې څه ضرر نه وي رسېدلی.
اولاد نه، اولادونه وایه.
اولادونه؟
هو نه، خدای دې وي، ستا دوه اولادونه دي.
شکر دې دواړه ښه دي. الله شکر خدایه.
خو اوس دا ووایه چې څوک درسره راغلي که نه؟
خاوند مې د باندې په دهلیز کې ناست دی، غریب به ډېر وارخطا هم وي.
ښه، ورشه ورته ووایه چې ته بستر کېږي. څو خپلوانه دې راوغواړي چې ستا په عوضي او خدمت وکړي.
ملیحې، هماغه متن خو په کمپیوټر کې راواړوه.
دا دی، هماغه متن مې پکې راواړولی دی.
زر شه، هغه دا د کړکۍ له ښیښې ښکاري، په خپله هم راغله.
سبا ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. طیبه جانې، اول دلته راشه، زما په کمپیوټر کې یو متن دی. مامور صاحب فاروق او مامور صاحب زمان سم پرې ونه پوهېدل.
چې دوی ونه پوهېدل نو زه به څه پرې وپوهېږم؟ دا په کومه ژبه لیکل شوی دی؟
په ژبه پسې مه ګرځه، مقصد ته یې ولوله چې څومره دې سر پرې خلاصېږي. دا دی، زه د متن یوه یوه برخه په کمپیوټر کې راړوم.
ښه، نو ته صبر چې زه په دې څوکۍ کې درته کښېنم.
مالی هې، ته ترې راوی خواشه.
دا دی، ځای مې ورته پرېښود.
ښه، نو زه به په زړه کې بسم الله ورته تېره کړم، هسې نه چې زم پکې پاتې راشم.
طیبې، که تم پاتې راغلې باید دې چې بیا خو ناغه ورکې.
مامور صاحب فاروقه، خدای مهربانه دی، ګوندې پاتې را نشم. دا دی متن یوه برخه ده، د معاونیت څوکۍ دې مبارکه وي آغلې. وي دا خو د چا نوم نه دی راغلی، د جملې په خبري برخه کې ایله ټکی ټکی لیکل شوی دی.
کوکه کوکه چې په ټکی ټکی پسې نوم هم پیدا کې.
ته صبر چې زه له سره ولولم. د معاونیت څوکۍ دې مبارکه وي آغلې طیبې ته.
مبارک.
مننه. کور ودان، ستاسې پیرزوینه وه. ومو نه ویل چې تاسو ته چا وویل؟
شوبې ته مکتوب راغلی و.
بیا هم ډېره مننه. خو ګورئ، ستاسو همکاري به راسره وي.
دې ته زړه مه خوره، موږ به ټول همکاري درسره کوو. وایم مبارک دې شه، موږ په تا باندې ویاړو.
په عزت اوسئ. تاسې وایئ چې امتحان ته مو وهڅولم.
مبارک. طیبې، ما خو لا مخکې هم ویلي وو چې له تا هیڅوک نشي ګټلی.
حاجری ترورې، کلی کل شوي جملې مو لیکلې وي، نو تخته به پاکه کړم.
سمه ده معلم صاحب زینب، لا مو وخت لیکلي دي.
ښه ګرانو شاګردانو، د نن ورځې درس د چا زده شو؟ لاسونه پورته کړئ. آفرین، نهم خدای، دا خو ټولو لاسونه پورته کړي دي. اوه خدیجې.
ها معلم صاحب، څه دې ویل؟
دا مې ویل چې تا ولې لاس نه دی پورته کړی؟
نن مې سبق نه دی زده شوی.
دا څه وایې؟ تو خو نام خدای ډېره تکړه وي.
معلم صاحبې، نن لکه چې خدیجه ناروغه ده، غریب سر په میز ایښی و او تختې ته یې هم نه کتل.
خدیجې، خیریت خو به وي؟
خیریت دی، څه ووایم، کور راته سور تنور ګرځېدلی.
وي ولې؟
بس نو، یو مو غریبي ده، بله دا چې میړه مې په بازار کې ترکاري خرڅوي، چې په ښه بیه خرڅه نه کړي بیا ماته په غوسه وي.
په کور کې بد وضعیت کول نه د اسلام طریقه ده او نه هم د انسانیت.
معلم صاحب، ګل خبره دې وکړه، چې په کور کې لانجې او غوسې وي ژوند ډېر تریخ وي.
همداسې ده، باید دا چې د غریبۍ د لرې کولو او ښه ژوند لپاره د کورنۍ ټول غړي په یوه زړه کار وکړي. له غوسې دې سم نه جوړېږي.
زه مې خپل خاوند ته د صنف خبرې کوم، خو د هغه په زړه نه لګېږي. پرون می یو بل خبر از رکی راغله، ما اول تانه به پختنه وکم.
کوم خبره؟
داسې ده چې زما د خاوند ځمکه کمه ده، زمون گزاره نه پیکیږي. ما ویل که ماته مې خپل حق په لاس راشي، یو د ګټې وټې حلال کاروبار به پې پیل کړم.
تا د خپل حق خبره وکړه، د څه شي حق یادوي؟
تا موږ ته په درس کې ویلي وو چې لوڼې د پلار په جایداد او شتو کې د میراث حق لري.
په دې خو هېڅ شک نشته، دا حق الله تعالی ورکړی ده.
خدیجې، تا ته خپل ورونه د پلار په جایداد او شتو کې حق نه دی درکړی؟
نه، کله یې راکړی دی؟
ورونه مې د پلار د مرګ وروسته ټوله ځمکه وویشله. ما ته یې غږ هم نه دی کړی چې ګوندې زم د دوی خور یم او حق ورسره لرم.
خدیجې، ورونه دې د دین خلاف کار کړی دی.
هو، اول ما هم غږ نه کوو چې ګوندې د دوی بره باندې زړه وسوځي او خپل حق بره کړي. چې دوی غوږونه پرې کاڼډ کړل، اوس نه مجبوره یم چې زه به خپل حق ترې وغواړم.
موسا ګله، چې کلینیک ته دې راوستم، نو څه ته ګورې؟ د خدای داد مېرمنې ته مې ورولا. څنګه ده
سنم ګلیا دی؟ ته لږ صبر وکړه، ته وایه په یو ټک شولې نسپینېږي. زه اول به دې کلینیک کې ځان بلد کړم، بیا به دې ناروغې ته ورولم.
نو څه لوی خار خو نه دی چې ځان بلدوي؟ وړوکی کلینیک دی، زر شه له چا نه پوښتنه
وکړه. هغه دی پیدا سو.
وی څوک پیدا سو؟
خدای دا بیا د اومدی اوس دې سر خلاص سو.
خو زر شه غږ پې وکړه، اسې نه چې د باندې ووځي.
ته دې لږ زوږی خپل کار ته پرېږده، بیړه ښه نه وي ته وایې ښه.
څه لیونۍ یې، زما خو د زړه خولې ته راوست.
ادې لیونۍ نه یم، هوښیار بنی آدم یم ته وایې ښه. نو ګورې په ټلیفون کې خبرې کوي. دادې اوس به ورغږ.
ګوره چې په زوره غږ ورباندې ونه کې، کلینیک دی، ورو غږ دې ما اوري.
په سترګو دادې ورو به غږ کړم. خدای دا د فضله ښه ده.
خدایه
دا غږ به د چا وو؟ زړه بدمشه، دا خو به زما د خوږ ملګري موسا ګل نه یي.
والکه
ته غلی شه. خدای دا د زویه موسا ګل غږ در باندې وکړه، ته لږ دې خوا راشه، د ګلپري پوښتنې ته راغلی یم.
دادی دا راغلم. سلام ګلې ترورې، زړه دې بدمشه، خدای دې جنتیکه چې زما د مېرمنې پوښتنې ته راغلی.
خدای داد ګلیا، وایم خدای دې له غمجنې ورځې وساته، خدای دې ارمانونه پوره کړه.
آمین. زړه دې بدمشه له تا سره.
آمین.
ښه زویا، دا ووایه چې ګلپري څنګه ده؟
ښه ده، بده نه ده، خو ډاکټر یې ورته ویلي چې زړه دې بدمشه، خدای به دې دوه ماشومان پیدا کړي.
خدایا شکر، په خوله دې برکت سه زویا.
اونو مام زرپری دوی ته زنګ ووهه چې راشي زما د مېرمنې خدمت وکړي.
وی زویا، هغوی ته عجب نشته. دادی د ګلپري خدمت ته زه راغلی یم.
نه دی، خو ته به مې هغه به مې.
ته غلی شه، زړه دې بدمشه دعا کوه چې خدای مې کور ودان او ماشومان ژوندي پاتې کړي، که نه خدای داد به څه خاورې په سر بادوي.
گرانو اوریدونکو، و مو اوریدل چې سنم ګل خپل زوی موسا ګل سره کلینیک ته د ګلپری پښتنې او مرستې ته راغلی وو. موسا ګل ویلی وو که د خدای داد مېرمنې وینې ته اړتیا لرله، دی به خپله وینه ورکړي. موسا ګل په دې پوهېده چې وینه ورکول صدقه ده، او په لږ وخت کې د زړې وینې ځای نوې او تازه وینه نیسي، او وینه ورکوونکي ته لا ګټه هم لري. سنم ګل پر موسا ګل ټینګار کوي چې په لوړ غږ دې چاته ناری نه وهي چې ناروغانو ته به تکلیف ورسیږي. ستاسو په سیمه کې ګاونډیان له یو بل سره کومې مرستې کوي؟ که ګاونډیان له یو بل سره مرستې او ښه ګاونډیتوب وکړي، کومې نتیجې به ولري؟ دا هم ووایه چې د یو کلي زر غږونه ډرامې پتاسو او ساسو پټولنه کې کوم بدلون راوستي؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 شمیره راولئ او خپل جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، تاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.